واردات من کولی شو چې هغه مصرفي اقلام چې دي، خصوصا خوراکي مصرفي اقلام چې دي، دا د آسیا منځنۍ آسیا د هیوادونو نه رواردېږي، په دې کې به ډېره عمده او جدي ستونزه به رامنځته نه شي، ځکه چې من داسې اقلام ډېر زیات نه لرو چې هغه د اروپایی هیوادونو نه یا د امریکایی هیوادونو نه افغانستان ته وارد شي، نو په دې کې من به زیات ستونزه نه لرو. خو یوه ستونزه شته چې هغه یوازې په افغانستان نه ده، هغه به په ټولو هیوادونو هغه د قیمتونو یا د توکو د بیو لوړتیا ده. مثلا اوس موږ ګورو چې نفت تقریبا د $50 شاوخوا ته بوشکی رسیدلی ده، نو دا بیا دا یوازې داسې نه ده چې دا په افغانستان باندې تاثیر وکړه، دا به نړۍ په ټولو هیوادونو باندې تاثیر وکړه او د آسیا جنوب هیوادونه به زیات دنه متاثر شي. نو دا واردات د دغه هیوادونو نه کیږي، هغه نه زیاته ستونزه به په ده کې پیدا نه شي. من کولی شو چې هغه د خپل ضروري اقلام ټول د ځینې هیواد کو دنه په هیواد کې کار کیږي، هغه تولیدات شته او دا تولیدات کولی شي چې ازمون هغه خالیگاه اشباع کا. دویمه مسله د ترانزیت مسله ده چې دا ډیره مهمه مسله ده. د ترانزیت مسله کې په خورا ځکه چې کراچۍ بندر افغانستان عمدتا دوه اساسي لارو په واسطه آزاد او بوته وصلېږي، چې هغه یو د کراچۍ بندر دی او دویم د اندغه چابهار بندر دی چې دغه طریق د آزاد او اوبو سره وصلېږي. درېیم بیا څه فرعي مسیرونه هم شته چې هغهم که چیرې موږ او تاسې په یاد ولرو د جمهوریت په وخت کې په هغه باندې یو اندازه کار وشي چې هغهم د خزر او د خزر او بوته یا د خزر منطقې ته، البته دا د افغانستان د تورغندۍ بندر له طریقه دی.
استاذ بهیر له ترکمنستان نو خدر بهیر ته لغړي نه ګرجستان ته ګرجستان ترکیه ته استانبول ته.
بله بالکل، دا مسیر چې دا د لاجورد نوم دی یا دیږي، او دا مسیر د ډیر پخوا کلون نه په دې مسیر باندې افغانستان باندې افغانستان ته یا پخوانی، البته پخوانی جغرافیه چې وخت په دې هیوادونو ته دلته به دا تګ راتګ وکیده، دلته به صادرات و واردات له دې طریقه وکیدل. کله چې د جمهوریت په کلونو کې دغه ستونزه د پاکستان سره به زیاتېدله، بیا هغه وخت خو با وجود سربېره پر ده چې امریکا یو تفاهم یې وکړه د چابهار بندر، البته دا تحریمون نه لرې وساته د افغانستان دپاره، ځکه چې متحد ځواکونه هلته وو، خو اگر چې تر اوسه هم هماغه مسله یو اندازه محسوسه ده. خو بیا هم د ده دپاره چې هغه بیا موږ باید هیڅ وخت په یوه لارې باندې احتکام نه لرو، بیا د پخواني حکومت پنده باندې کار وکړه، یو تیم جوړ شو په ده باندې کار وشه چې موږ دا د لاجورد لاره باید دوباره بیا باید احیا کړو. که چې دا ډېره اوږده لار ده، خو لار ده، نو باید په ده باندې کله چې نورې لارې مسیلونه نه وي په ده باندې کار وشه. نو اوس انداز ده باندې غواړم چې اشاره وکړم چې دغه لاره موجود ده، خو د ده لارې د خلاصولو د خلا خوشته خو په ده لارې چې څنګه موږ پلی کېدلی شو او څنګه ترې ګټه پورته کولی شو، هغه بیا بېله مسله ده چې هغه بیا هم حقوقي اړخ لري، هم تخنیکي اړخونه لري چې په هغه باندې باید کار وشي، او هم اقتصادي اړخونه لري. دا درې اړخه عمده درې اړخونه چې د باندې باید کار وشي تر څو چې افغانستان وصل شي. خو بیا هم که چېرې یو قدم بېرته شاته شو په کراچۍ، خو نه غږېږو، هغه خو لار بنده ده. او د چابهار کې چابهار تر اوسه هم په خبرو نشي رسېږي، تر اوسه دا بندر کار کوي، با وجود د دې چې څه بریدونه هلته هم ترسره شوي دي، خو بندر تر اوسه هم خلاص دی، تګ راتګ به کېږي. خو څنګه چې دا د جنگ لیدلوري ته موږ ګورو، دا به یو څو ورځې نور به دوام وکړو، د ده دوام پرته له شکه چې ستونزې را پیدا کوي، اختلال رامنځته کوي. کله چې اختلال هم رامنځته شي، او هغه ترانسپورتي یا ترانزیتي موټرې که چېرې لیرګاډي دا پاتې دا خپل هم بیا په تجار باندې تاثیر کوي. زمونږ او تاسې خصوصي سکتور دا وخت نه شي د پاکستان رژیم دا د افغانستان باندې دلاري وتعلي حالت د موږ تاسو د تجارانو ډیر زیات هغه کنټینرونه پاتې شو، خو دوی اجازه نه کړ چې هغه انتقال شي افغانستان ته. بیرته بیا ما مبدای و دو ته الیشدا بدل ته انتقال شي، دا انتقال یو تعداد دا انتقال امکانات نو د کچا د خپل مصرف نه پوره کاو. بله هغه خو په واش حق پاتې خود
مېرمنې وتا ادامه ورکړي.
په د چابهار باندې نو دغه کار دغه اختلال چې رامنځته کیږي، یعنی یو ضربه هلته سکتور وخوړه، که چیرې دا بله ضربه بیا هلته وخوري، دا بیا به اندازه زیاته البته درنه به تمام شي. د موږ په خصوصي سکتور په وګو باندې او په ټوله کې د افغانستان خلکو باندې. خو باید دغه شینه باید مخکې د مخکې جلوګیری وشي او په دغه امکاناتو باندې، یعنی باید پیشبینی وشي که چیرې یو ځای کې یو بحران، یو امنیتي بحران یا یو ستونزه پیدا کیږي، یا مخکې نه هغه باندې باید توجه وشي. دا د دولتونو وظیفه هم ده، البته دنده یې ده چې دوی باید متوجه وشي. سیاسي یو ځای باید وڅېړي د منطقې او د جهان، تر څو چې په دغه حالاتو کې د خپل اقتصادي سکتور ته دوی یا د خپل لیدلوری تعین کړه، تر څو چې دوی زیات متضرر نشي. یوه بله مسله هم زه غواړم ادسپلند دا غواړم چې تاسو
مهرباني
وکړم چې د دغه درې لارو تر څنګ بیا یوه بله لار هم لرو چې هغه موږ تاسو کولی شي چې افغانستان د نړۍ هیوادونو سره ونښلېږي، چې هغه د ریل پټلۍ طریقه ده. ټول هیوادونه چې ګورو دوی د حلقوي ریل پټلۍ چې دي بیا بالاخره د سیمې هیوادونو سره وصل کیږي، چې هغه بیا د سیمې د هیوادونو له طریقه بیا دا د نړۍ ټولو د منطقې هیوادونو ته او د نړۍ ټولو هیوادونو ته، چون دا ریل پټلۍ ده دا وصلېږي. نو که چیرې افغانستان کې په ده باندې بیا کار وشي چې دغه حلقوي دا ریل پټلۍ په ده باندې کار وشي، سرمایه‌ګذاري په ده باندې کار وشي، یا دویم قدم کې بیا په ده وصلولو باندې، چې اوس افغانستان مثلا د توغندۍ له طریقه ترکمنستان ته وصل شوی دی، او د خواف او د یو تیر نور بندرونو چې د اوس حضور د ذهن زمان نشته، د دوی له طریقه هم فعلا وصل شوی دی د ایران سره. خو که چیرې دغه بیا وسط ورکول شي مثلا د ازبکستان سره دا کار وشي، د نور نو د دغه طریقه هم که موږ وکولی شو چې افغانستان ونښلو، بیا دغه ستونزې چې د اوبیزو بندرینو له طریقه یا محدود کیدلو یا تړلو له طریقه افغانستان ته پیدا کیږي، بیا دا موږ کولی شو چې یو اندازه محدودې کړو. نو دا ټول دا یو قوي اقتصادي ستراتیژیک پلان ته ضرورت لري چې په دې کې لنګ مهاله حداقل 15 کاله او اوږد مهاله تر 15-30 کاله پورې هغه په نظر کې ونیسي او په ده باندې کار وشي، هم د اقتصادي لحاظ هم د حقوقي لحاظ، چې هغه مهم برخه ده په ده باندې کار وشي، تضمینونه راسلیک شي دننه په هیواد کې، د اقتصادي لحاظه پانګه ورته زمینه پانګونه پرې وشي، هم کورنۍ او هم بهرنۍ، تر څو چې دغه لارې جوړ شي، وصل شي، که ریل پټلۍ ده او بل که چیرې موږ د لاجوارد لارې باندې اوسم، دا زه فکر کوم دا ښې تجربې دي، ګرچې بد حوادث دي، خو کولی شي چې ښه درسونه سړی ترې واخلي، په ده باندې کار وشي چې موږ وکولی شو دا د لاجوارد لارې باندې په ده باندې کار وشي، هغه تړونونه چې دغه هیوادونو سره مثلا د ترکمنستان هیواد سره، قفقاز او دا نور هیوادونو سره چې بالاخره دا هغه سین ته خزر سین ته دا وصلېږي، په ده باندې حقوقي لحاظه کار وشي. نور باندې باید خپل پلانونه باید وسي چې پلان مهال کې څومره کار وشي، وسط مهال کې، اوږد مهال کې په ده باندې کار وشي. او بل دا چې زموږ د تخنیکي لحاظ زموږ ظرفیتونه جوړ شي، ګورې د اقتصادي لحاظ موږ هر افغانۍ یا هر ډالر چې موږ مصرفوو هغه باید کوشش وکړو چې په یو شکل بیرته هیواد ته دننه شي. دا په دې معنا چې موږ د خپل جنس د خپل د لارو له طریقه د افغانستان ته مردونه پورې یا سرحداتو پورې ورسو، بیا هلته د بل هیواد په لارۍ کې هغه بیا انتقال شي، فکر وکړئ چې موږ د خپل هغه سهم چې د ترانزیت له طریقه یا د کرایې له طریقه موږ اخلو هغه یو اندازه کمیږي. نو که چیرې موږ د معیارونو سره ځان برابر کړو، تخنیکي امکانات ټول برابر شي، بیا د موږ لارې کولی شي چې په دغه مسیر باندې تردد وکړو، بیا دغه مصرف کې هم دلته د کار او اشتغال زمینه مساعدېږي، هم دلته د تخنیکی مسایل د پراختیا زمینه مساعدېږي، او هم هغه پیسې یا هغه پانګه چې زموږ ګاونډیان ترسې یا به کولی شي موږ د هیواد کې بسیا کړو.
ډیره مننه استاد بهیر، جامع معلومات مو وړاندې کړل. ځینې پوښتنې پاتې شوې. ایوه دا د افغانستان تقریبا وایوس 80% وارداتي هیواد ده، 40% صادرات لري. دغه افغانستان ولې وارداتي هیواد پاتې شوی دی؟ سبب چې شې دی د کلونو لسیزې جګړې، کنور اقلیمی تغیرات، که څنګه؟ او بل یو عمومي پوښتنه لرم، دغه اقتصاد او تجارت، خصوصا تجارت، د هیوادونو ترمنځ د سیاسي تګلارو په ټاکنه کې څومره رول لري؟ کچیرې د سویل کې کې هوادونه د تجارت او اقتصاد لپاره سره همبستګي ولري سره تړل شي وي بیا د شخړو او شخړې رامنځ ته سي ترمنځ هغه به حل کیږي او کچیرې د اقتصاد لپاره سره بیل وي جداوي بیا شخړې کله نه کله رامنځ کیږي. اوله دا چې افغانستان ولې وارداتي هواد پات سوی او دوم په سیاست کې د هوادونو ترمنځ د اقتصاد رول مېرمنی کو استاد
دلته هم مختلف عوامل دي چې افغانستان یو ورداتي هیواد پاتې شوی پرته له شکه چې د څلوېښت پنځلس کلن جګړه د یو دوامده عوامل ځکه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه صرف په ده باندې خاتمه پیدا نه کړه چې دا جګړه په افغانستان کې دلته زیربنا له منځه لاړې دلته رژیمونه تغییر شول عمده خبره رژیمونه تغییر شوه هر رژیم چې هلته وه دوی خپل پلانونه یعنی لس یا شل یا پنځه ویشت کاله دوام کړه دوی خپل پلانونه درلودل د اقتصادي لحاظه د امنیتي لحاظه تخنیکي لحاظه دوی خپل پلانونه درلودل نو کله چې دا رژیمونه تغییر شول مونږ تاسو خو ولیدل چې بیا دغه پلانونه چې و د پلانونه ټول د بینه لاړل په هغه باندې بیا کار نه شي بیا د سره یعنی هر څه یو نقطې ته رسیدل بیا بیرته بیا د سره به شروع کړي نو دا خو زمان دی کله مونږ هر څه کولی شو چې بیرته راوګرځو خو وخت خو راګرځولی نه شو دا له هغه دا ټول شان کلونه کلونه په موږ باندې وتپل شو پاتې شو له افغانستان داسې ورګدي هیواد پاتې شو دا یو اخی زیربناوی د وینه لاړې افغانستان کې مثلا د افغانستان عمده منابع چې دي که چیرې موږ یو ډېره طبیعي منبع چې ده د افغانستان اوبه دي که چیرې موږ دته وګورو ډېر د اوبو د مدیریت په برخه کې چې کار وشه باوجود چې دننه کورني جنګونه وو او په هغه باندې بهرنۍ مرست هم پاقه بانده نکیده دوبو مدیریت رو دوبو مدیریت من در تاز من کوله شده افغانستان تو روز در برشنا خپل وارده ایده نورو حیوادون نه بیری دیری پیسی هر کال در افغانستان وزی نو کچیری در افغانستان در اوبه مدیریت شوی وی پده بانده کار شوی وی پده بانده سرمایه گذاری شوی وی پرتل شکه چه دا دو امدتن دو اساسی منخطون افغانستان تا دلو دل یو دا چه یاد برشنا در افغانستان برشنا وی نیازمندی به مفو کوله دا یو دویم دا چې منګه او تاسو کوله شو چې د خپل د زراعت د مینه مسایده کوو اوس منګه ته ګورو په ټولو ولایتونو کې هلته چې زراعت په اوبیز زراعت دی البته للمي زراعت نه دی اما نشي دوی ترې ګټه پورته کړه ځکه چې هغه اوبه راځي او دوی بل دا هغه سیلابونه چې راځي ځکه چې دا اوبه مدیریت نه شو او سیلابونه چې راځي سیلابونه دوه ستونزې رامنځته کوي یو دا چې آقا کرونده ایشی پا که زراعت که دو مالداری بوا آقا دو منه بود دویم دا چه آقا اوبه چه ویچه آقا باید حفظ شوی وی زخیره شوی وی آقا اوبه باوجود به در ترکن چه تخریبات را منسه که آقا اوبه هم در افغانستان در سرادات نبیرون روزی نو دویم دا پا ده بانده کارو نشه دریم دا سی لند لنده که چه رو ویم دریم دا چه منگ دنه پی ایواد که تولیدی برخه بانده زیاد کارو نشه دیر آسانه زکه چه دلتا کله کله به داسې و چې ډېر یو قوي مرکزي حکومتونه به نه وو دلته دا زیاد به خارجي وارداتو ته به زمینه مساعده کېدله تر ډېر ابتدایي شیانو پورې چې هغه مثلا د لاس مینځلو مایع یا مواد یا صابون تا چې ډېر ابتدایي شیان دي چې د ده تولید کېدای شي چې په هر وخت کې په یو هېواد کې وشي خام مواد وارد شي خام مواد هم د دننه هېواد کې کېږي چې تولید شي دا مهتا دا بل هیواد نواردیل دا پا دیمانا گوری دا دو ستونزه وارد که یو دا چه مصرف یو عادت را منسه کیگی او بل دا واردیگی دویم دا چه دده پا چند که خدا چه تو وارده خود مجبوره چه خارجی معتبر عرض صادر که یعنی دالر تو وقتی چه دا خارجی از صادره خدا خپل دا تا پا اقتصاد بانده خپل منفی تاثیر لری نو دن پا هیواد که پا تولیدات رو بانده کار رو نشه دلتا هیواد که مثلا من گفت هستی آقا دا معادن چی دی معادن رو بانده پا پیمانه چه باید تخنیکی مطالعات شه وی زکر چه وقت نمسایی در امکانات بنو در هر لحاظه پاغه باندې اخر مطالعات به چه وجه ده البته د شناسایی د پاره به بالا د دویم قدم کې داغه د حقوقی لحاظ داغه د قراردادونو باندې چې باید کار شو داغه په استخراج باندې چې زیات کم کا روزګور مدنونه تا خو صحیح دی استخراج کیږي، خو د ده تر څنګ موږ یوازې باید ده ته ونه ګورو چې موږ د ځمکې لان نه چوي وځو. ته د یو ځای کې ځمکه کم دی د هغه د لان نه یا طلا یا هر معدن چې دی استخراجی، ته خو بیا آن وګوره کله چې دغه د استخراج کړه د ده په ځای کې چی پاتې کیږي. دلته د ده په ځای کې یوه خرابي پاتې کیږي چې دا د محیط‌زیستی ورانی دی، تباهي ده. یعنی په ده باندې باید دی ته کار وکړو چې هغه ځمکه د زراعتي حالت نه بیرته خارج نه شي، که چیرې د لاندې نه ته طلا یا زیرمې هر څه چې دي چې راویسه بیرته باید د ده په دویمه پروژه باید همزمانه د ده سره روانه یي چې بیرته د ده په دغه باندې کار وکړه، د ده په احیا کولو باندې کار وکړه، تر څو چې موږ هغه ځمکه د زراعتي لحاظه یا د هر فعالیت چې په هغه باندې کیدی شي هغه دونشي. نو دغه مسایلو باندې ګورې ده باندې کار نه شي. افغانستان وارداتي هیواد پاتې شو، وارداتي هیواد پاتې شو. نن تر ننه موږ تاسې د هغه ضرر وینو، خلک متضرر دي او دا دغه نجي. ګرچې اوس چې موږ ګورو یو اندازه په ده باندې کار شوی د نه په هیواد کې په تولید باندې کار کیږي، خو بیا هم تولید چې کیږي تولید ته بیا موږ برېښنا ته ضرورت لرو. برېښنا دپاره بیا هم که چیرې موږ یوازې په ده باندې اتکا وکړو چې ډبرو سکاره موږ استخراج کړو دا مصرف، دا خو بیا ما د افغانستان آب و هوا او د شیانو ته هم باید نظر وکړو. باید دا آسانه یې ښه دا دی چې دوه درې ګټې ترې پورته کېږي چې د افغانستان د اوبو په مهارولو باندې مدیریت باندې باید کار وشي. دا لنډ وایم درې ګټې لري، هم برېښنا جوړېږي، هم زراعت جوړېږي، او بل دا چې موږ دا باید هېر نه کړو. دا باید هېر نه کړو کله چې موږ د اوبو بندونه جوړوو، د موږ اوبه مهار کېږي، د موږ ګاونډیان راځي چې د موږ سره د میز د مذاکرې په میز باندې کښېني، او کله چې دا نه وي هېڅ وخت دوی دغه شته نه ادرېږي. یعنی دا یو احرام د فشار هم کېدای شي، او دا حق دی، د هر هېواد حق دی. موږ ګورو چې متفاوته بېلګې موږ ګورو مثلا په ایران کې چې د خپل د هستوي سیستم باندې کار کوي، او وایي دا د موږ د اقتصادي موخو کار څه چې وایي زه په هغه باندې زه یو نظامي چارو کارپوه نه، خو هغو غواړي چې دغه امکانات نه ګټه پورته که، او بل دا چې بازارندگی را منځته که، او وسیله د فشار هم شي تر څو چې هېوادونه دته ته د هغه کې په اصطلاح مجبوره یې که چې تا سره د یو مساویانه موقف په حاله کې تا سره د میز شاته کښېني او تا سره خبره چې دا شی نه و، اما اوس ورو ورو دا شی رامنځته کېږي. موږ اوبه چې مدیریت کېږي دا شی رامنځته کېږي. که چېرې موږ بل مسله فعالیت موږ د پاکستان سره کوو، لارې پرې بندوو، ګرچې ستونزې دي، داسې نه ده چې دا شیان ضرر نه لري، ضرر رسېږي، خو هغه هم دغه کېږي، هغه هم تا ته ودرېږي د ډېر امتیازات ورکولو. نو که چېرې موږ دا کارونه وکړو، موږ دپاره بیا هغه لارې هم خلاصوي، لارې خلاصوي زموږ هویت. البته زموږ ستراتیژیک هویت هغه برانونده کوي چې موږ بیا د خپل قدرت او د خپل موقف موږ ښودلی شو منطقي کې.
ډېره ډېره مننه استاد دریا خان. تاسو رښتیا ما ته ویلي وو چې نیم ساعت وخت لرئ، که کولای سي پاتې سي موږ سره، نو ډېره بخښي. څو دقیقې نور هم ځینې پوښتنې دي ګرانو اوریدونکو را لېږلي دي، که په ځواب کې موږ سره مرسته وکړي. یو ګران مخاطب لیکلی دی، موږ ورته ویلي چې په افغانستان کې احتمال لري چې بیې زیاتې شي. هغه بیا وړاندیز کړی، هغه لیکلی دی چې بخښنه غواړم، سلامونه، وخت مو په خیر. فقط دولت د نورو خدمتونو تر څنګه په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې یو سټور یا شرکت وټاکي د هر جنس موادو څخه چې خپل پر ټاکلې نرخ نامې باندې خرڅ کړي، تر څو شخصي دوکانونه یا شرکتونه مجبور شي چې ځان ورسره عیار کړي، ځکه اوس پر شخصي ځایونو باندې هیڅ اعتبار نشته. د ګران اوریدونکو او مخاطب موږ ته رالیږلي وو، نورو مخاطبینو هم ویلي دي چې نرخونه باید کنټرول سي، د احتکار مخه ونیسي، ځکه کله ناکله د اقتصادي اوازې او خبرونه چې دی هم په اقتصادي وضعیت باندې تاثیر کوي. دوی ویلي چې دولتي شرکتونه د خپلې نرخنامې په اساس فروش وکړي او نور شخصي دوکانونه او مغازې د ځانو سره عیار کړي. که دغه وړاندیز وڅېړو، دا به څومره مؤثر وي د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره استاد؟
پرته له شکه چې دا کنټرول باید وشي، خو یو سدي چې د آزاد بازار مسله ده، دولت ته یو حد پورې کولی شي چې کنټرول کا. گرچې څه ووایم، دا مسایل داسې باید تشریح شي چې د قوانین باید واضح وسیږي د هر شي په ارتباط باندې. که افغانستان کې تجارت دی، ترانزیت دی، که هر مسله ده، دننه بازارونه دي، دا باید واضح شي. مثلا موږ د کوم بازار نه پیدا وکړو. مثلا په خوا کې هغه واضی و قانون واضی و چې یا مختلط بازار و تقریبا داغه نه پیدا وکړو. فعلا زه نه پوهیم دا د حقوقي لحاظه دا باید تشریح شي چې کوم بازار نه موږ یعنې دا دولتو مکلفیت دی چې دوی باید واضح چې موږ کوم فرق نه پیدا وکړو. دا یو مسله. دویم دا چې پرته له شکه نرخونه کنترول شي او د ده باندې کار وشي. خو د ده نه عمده مسله عمده مهمه مسله دا ده چې استراتیژیکی زیرم په هغه باندې باید کار وشي. موږ تاسو یو تجربه د کرونا په وخت کې البته ټول نړۍ درلودله، افغانستان هم درلودله، چې د نورو تجربو تر څنګ چې هغه ډېر نوښتونه یې رامنځته کړل نړۍ ته ساتي. یو دا چې د ننه په هېوادونو کې هغه استراتیژیکی زیرمې چې دي، هر هېواد چې استراتیژیکی زیرمې درلودلې دوی کمتر متضرر شول. استراتیژیک زیرمې هم د غذایی موادو دي، هم د طبي موادو دي، د ټول مسایل دي. که چېرې دغه استراتیژیکو زیرمو باندې کار وشي د نه په هېواد کې، دغه مسایل موږ ولرو، مثلا متحده ایالات د نړۍ په سطح یو ډېرې غټې زیرمې دوی لري، پروایم ورته زیاته نه راځي. که چېرې د اوس مثلا د هرمز تنګی وتړل شي، څرګر چې هغو لریم دي، خو بیا هم د هغو بهنه 15% د نړۍ د هماغ بهنه سپلای کېږي. تاثیر نه کوي. دوه عمده مسله دي، یو دا چې هغو لري، یو لري دي، دویم دا چې هغو ډېرې غټې زیرمې لري. نو کله چې هر هېواد ځان ته دا زیر استراتیژیک زیرمې ولري، او د ده نه په دغه بحرانی حالاتو که تریگه تا پورتا وشید دا هیوادون و لاس برای البته واضح کهی افغانستان که پده باندی باید کار وشید. منگ پا طبیعی حوادس هم چی و پا آقا باندی منگ افتاس کلچه سو وارستا کالب داد سیر و سو کلنو که هم سیلابون نوشل هم زلزله وشل. نو دلتا چی آقا در زونو پا سطح استراتیجی که زیر میوسی گی و آنی البته پا لنگ وقتی داغ خلکو تا داغ مرسی وشی بیا دلتا هم دزایاتو او مخنیوی کیږي یا کچه ای رو چکیگی او بل ستونزه نه رامنځته کیږي. نو دا مسئله باندې کار وشي، دا به ډېر د هېواد خلکو په ګټې
ډېره مننه استاد، موږ سره هم په دې خپرونه کې برخه واخیستله. انشاءالله بیا هم غواړو چې موږ سره په نورو خپرونه کې اوسئ. یو جهان مننه استاد، ډېر تشکر.
تاسو مهربانه یاست. البته د وخت د محدودې په فرصت کې حتما تاسو خدمت کوم.
تشکر ډېر، مننه ډېر. درنو اړیدونکو، تاسو د ستاسو مایکروفون ستاسو په خدمت کې په خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په خلیج او ایران کې د جګړې تاثیر د افغانستان په تجارت او اقتصاد باندې څېړو. یو شمیر ګرانو اوریدونکو غږونه رالیږلي دي، خپل پیامونه رالیږلي دي، هغه اورو او خبرونې ته ورځو. زه له همکارانه غواړم چې د اوریدونکو غږونه خپره کړي. واکس پاپونه،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسي. فراولت بکوا ولسوالی څخه مال د غتیر ول دیګان سیده په چیش په خاطر دونه ګرام سیوی تقریبا چې یو نیم لټر په یو شل شل په امی لګیږي. نو دې د غرد ستوم د چیش ده.
درنو اوریدونکو، تاسو مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې موږ سره ملمو د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپوه دریا خان بهیر. تخنیکي همکار مې راته وایي چې په برلین کې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسحاق اتمر صاحب موږ سره په لیکه وصل دی. استاد، ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې له موږ سره استئ. استادم، دغه جګړه پیل شوه په خلیج کې، په ایران کې. مخکې د افغانستان تجارتي لارې له ایران له پاکستان سره تړل شوي دي له 4.5 میاشتې کېږي، او د افغانستان تاجرانو مخه کړې وه د چابهار بندر ته. اوس اندېښنې دا دي که دا لارم ټکنۍ سي، د افغانستان تجارت ټکنۍ سي، افغانستان 80% وارداتي هېواد دی، څه تاثیر به ولري په اقتصاد باندې او په بیو باندې د افغانستان په بازارونو کې؟ اندېښنه سته چې دا بیې به لوړې سي. استاد، ستاسو نظر.
بله، یقینا جنگ او جګړه خو په دغه ټول مناسباتو دغه جملې نه په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري. لیکن خبره دا ده چې تېره ورځ خپله د طالبانو ویاند دا خبره وکړه چې زمونږ تجارت د ایران سره اغیزمن شوی نه ده دی پرتی دلار نه همی دی چین دلار نه زمان اموال او تجارت ایران سره ثابت ده. خب پر صورت زست فکر کم چه که او سا پورم ثابتی نو ده پراتون که اغیزمن که ده شی او جگره خو تبیده چه ده تاثیرات لگی زکه دی مصرفی موادو آقا پا ایران که هم کم بود احساسی که زکر پا خبلا دیران پا بازارون کم داغا مواد و توکی کم شویدی. البته جنگ پا دیبانده دیر جات اخیزه کرای او اخیزه لری سرده دینه چه منگا پا خواخو دی پاکستان سرم تجارت دلوده او دیاو براورد پی ساب ایران سره تقریبا تیر کل که افغانستان دری اشاری او میلیارد دلار تجارت دلوده. یعنی در خویز اینه منگا در توکی وارده ولی افغانستان تا. نو در طبیده چه جگره تاثیر که یو خود پاکستان لارا بنده ده بلخو پخبل ایران که اغسه مثلا اقتصادی مشکلات جگره دیواجه نه.
ډیر مننه استاد. د موږ یو شمیر مخاطبانو او اوریدونکو موږ ته پیغامونه را لګلی په لیکلې او صوتي بڼه باندې. استاد اتمر ک چیرې تاسو خوښوي دغه د یو اوریدونکو پیغام به واورو او بیا به خپل خبرونه ته دوام ورکړو.
السلام علیکم. الله جی وروره وزنه درکې سسوی د ټولو د ازادي راډیو د کارمندان څخه یو جان مننه چې تاسو موږ رغمو د دغه اندازې ور ورساوه او بیا هم را موسم د قوام وروره چې بستاوې اوس هم امارت چارواکو زیادی اوازونه ورکړي چې دغه چې دغه کار دغه اقدام یې وکړي چې دغه پسره ولاړ سوله دا منډیانو او دغه خلکو ته باید ښه ټینګه جزا ورکول شي چې ولې دا فرض روژه تاسو د مسلمانان دعاوې نه وړي او شرای و ځان ته راجیه کوئ ځان ځان چوړئ ولې سې داسې کوي د خار د چم د کونډې غږ نه اورئ ولې سې دغه رقم کوي هی خو داسې نه کوي خلک یې فکر ته مجبوره کړه ایاجي ایاجي واده د ښځې چې نه وو ته مجبوره کړه چې هلکان موږ وینو چې په بازار چې ګرځي مثال خبرې په وشو بشي خطابه سیاجي لباتت ته پاره یا بل خدا ګر دغه وجه څخه ده چې دغه چې دغه رقم واده ده ناورین را راته کړی دي شان ګران کړی دي په دغه د مسلمانانو د رقم او د شان ته مجبور کړی دي یا زنا او چې مجبور کړی دي سږي یا کښنان لکوانې ولې واته ته مجبور کړی دي هغه خاص په دغه واجب باندې نور هیڅ چی نه سته نو زړه خدا څه نه کوي نو بس ودغه د
استاد ډاکټر صاحب اتمر د یو ګران اوریدونکو شکایتونه مو اوریدل. شکایتونه ډیر دردونکي دي. وی غواړي چې چارواکي په افغانستان باندې حاکم چارواکي نرخونه کنټرول کړي. تاسو څه فکر کوئ چې نرخونه چې کنټرول سي دا به ډیر مؤثر وي او کنه په بازار کې مواد او عرضه لوړه کړئ سي کومه به ډیر مؤثر وي د بازار د کنټرول لپاره؟ استاد اتمر
ټیکې دوه درې خبرې. یو خو د دې ورور یو خبره ځکه زه تاییدوم چې کله چې مشکلات په ټولنه کې ډېر شي اقتصادي فقر شي خلک هغه هر کار ته لاسه چې یعنی په هغه کې غلا جرم دغې کوم خبره چې دي ورور شي هغه د هغه د ټولو احتمال او امکان شته دی. بل دا خبره ده چې زموږ تجاران کله چې دوی مواد ولري دوی کوشش دا کوي چې مواد زر وپرل شي او دوی فایده او ګټه پکې وکړي. احتکار خو طبیع ده یو خو د یو مسلمان دپاره احتکار ښه نه دی بل د روژې په میاشت کې احتکار دا سمه خبره نه دی. او که مواد او یعنې د خلکو د ضرورت مواد په بازار کې ډېرې خپله د نرخ د کنټرول سبب ګرځي اما که مواد او توکي بازار کې نه وي یا د خلکو د ضرورت مواد دلته نو قیام هېڅ شی کولی نه شي که څومره تاسو هغه کې کنټرول وکړئ هغه کنټرول کوم ځای نه نیسي. په دې معنا چې مواد به نه وي بازار کې. چې مواد بازار کې نه وي نو د قیام کنټرول څه معنا لرلی شي؟
ډېره ډېره مننه استاد. د یو بل ګران اورېدونکي پیغام به واورو، وګورو چې هغوی څه ویلي دي.
السلام علیکم شهید جوړ خیر رفیع الله، خوښ شهر پانو لوګر ولایت مرکز څخه مې تماس کړم. د کوم څه د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده، دغه په ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید اغیزې پرېښي دي، چې د غلو جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډېر قیمت لوړ تللی دی، چې 2280 روپۍ لس لیتر بشکا، او همدارنګ د تیلو بیه هم مخ په لوړېدو دي، چې له نن 2 ورځې مخکې پر 950 او 950 روپۍ باندې نن 2 شپېته روپۍ ته پورته شوي دي، نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیزه کړې.
ډاکټر صاحب اتمر په دې باره کې څه وایي؟ ځینې ګران اورېدونکي شکایت کوي، وایي دغه تاجران چې دوی هغه مواد چې په کومو نرخونو باندې اخیستي وي، کله چې اوازې سي چې دوی د سپلای یا د اکمالاتو لار ټکنې کیږي یا تړل کیږي، نو هغه په خپل قیمت چې کوم اخیستي هغه پخوانی ګټه لغنه هم څو برابر پیګدي وچته وي. په دې اړه تاسو وایي، یعنی دغه اوازې او دغه شایعات وایي په بازار باندې ډیر تاثیر کوي نسبتا له واقعي نرخونو او واقعي نرخونو نه نوسانات وایي رامنځته کوي.
بعض تجاران دا کار کوي، ځکه دوی توکي احتکار کوي په خپل ذخایر کې دا ساتي، او بیا کله چې وخت راغی او د مواد نرخ پورته شو، دوی هغه مواد راوباسي او په خلکو باندې په جګه بیه خرڅوي. یو خو دا خبره ده په عمومي صورت کې، مخصوصا په هغه هیوادونو کې چې دغه کنټرول کم دی، یا هیوادونه کې چې دغه د فرصتونو نه تجاران څه استفاده کوي، دا مسله سړی کتلی شي. د افغانستان په مورد کې خو دا د سږ کال خبره نه ده، چې کله سړی فکر وکړي همیشه په افغانستان کې دا کار شوی دی. ډېر پخوانه د 1340 کلونو را په دې خوا زموږ بې انصافه بعضې تجاران دي، هغوی دغه کار ته دغه احتکار ته لاس پورې کوي او د دغه فرصت نه استفاده کوي. لیکن د دې اصلي چاره دا ده چې کله په بازار کې مثلا عرضه ډېر شي، خپله دغه مواد خوده تر کنټرول لاندې راځي، او څوک نشي کولی چې هغه مواد نرخ پورته کړي. اما کله چې عرضه کم وي او تقاضا ډېری، نو دا طبیعي خبره ده چې خلک ولاړ د دې نه چې دغه نرخ پورته شي، دوی مجبور دي چې هغه توکي واخلي. اوس کله موږ د جګړې په حساب ګورو، په ایران کې جګړه د تیلو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي، د ګازو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي، د غوړیو په بیه کې، ځکه دغه هغه مواد دي چې موږ د ایران نه راوردو. او دلته باید که دولت مداخله کوي، پته ګوري چې آیا دغه مواد په دغه ګودامونو کې شته دی که نه شته، یا خلک یې لري که نه یې لري. په پخوا وختونو کې بعضې شیانو چې هغه خپله دولت کوشش کوو هغه مواد چې ډېر عام وو هغه انحصار خپله دولت سره ولکه، مثلا د تیلو، د بورې، یا مثلا د اوړو یا د نورو شیانو. اوس وخت کې خدا یو خو د 40 کاله جمهوریت کې آزاد بازار په اصطلاح پالیسي و د اقتصاد په برخه کې، چې هغه هم زموږ د یو هېواد ته ډېر زیات تاوان رسولی. په همغه وخت کې هم دغه ځینې سوداګر د دغه فرصت نه استفاده کوو، او دولت خو بیا ویل چې اوس بازار اقتصادي آزاد دی، نو موږ بازار کې مداخله نشو کولی. لیکن دا د دولت مسؤلیت دی، هر دولت چې دی مسؤلیت دا دی چې د دغه دپاره داسې یو لار او چاره وسنجي چې خلک متضرر نه شي، یا مثلا ځینې هغه شیان خپله دولت لاس پورې کړي چې هغه وارد کړي، د نورو ځایونه یې وارد کړي، تجار ته فرصتونه برابر کړي، لارې ورته خلاص کړي، د ګمرک محصول ورته کم کړي. یعنې ځینې ډېرې لارې شته نه دي چې ک دولت غړي دولت کولی شي چې
مننه ډېر ډېر ډاکټر صاحب اتمر دیو بل ګران اوریدونکو پیغام به هم وورو ګورو چې څه ویلي دي
السلام علیکم زه درزګانی ولایت جراوت ولسوالینه خبره کوم د حکومت سخمیدا غوښتنه ده چې د خدای په لاس د خونه څه کنټرول کړي د شروالي سخمیدا غوښتنه ده هر دکاندار هر سړی خپل سارتي لدی کچې شی په ضرورت راغلی کې په لاک خرسي کې په دوا خرسي نرخونه درو وسه د خارج څخه په هغه کې متو باندې روان دي ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي خودلته شی هر یو اسمان ته خطر دي ک غوړی دي ک نور خوره کې مواد دي ک کودونه دي هر شی اسمان ته خطر دي خوشاروالي ولا هیڅ
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا وروسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واټساپ له لارې د چینلو له ترلاسه کوو، خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یا که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی که څه هم پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو څخه راوړي هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي، او بیا بېسارې لوډې سوي دي چې که غوړي دي که داسې نور شیان دي بېسارې لوډې سوي به یې. او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي. او پیلن اوس خو لارې بندې دي، د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي، موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه به یې راښکته کړي سره.
ډاکټر صاحب د ګرانو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل، ټولو د بازار په کنټرول باندې ټینګار کړی دی. ډاکټر صاحب دغه خلیج کې د جنگ شو سوي څو ورځې کېږي، په اروپا کې په بایو باندې څه تاثیر کړی تاسو وینئ؟ ما خو خپل په موټر کې څه تیل اچوم، په تیلو کې مې څه داسې لوی د پام وړ لوړوالی نه دلیدلی، تاسو څنګه هلته؟
دلته خو تر اوسه پورې دغه محسوس نه دی، یوازې د تیل په برخه کې داسې ویل کېږي چې د تیلو بیه په نړیوال بازار کې پورته شوی، لیکن اوس وخت کې خپله جرمني کې یا په اروپا کې داسې کوم ستونزه نشته، لیکن که جګړه دوام وکړي احتمالات د دې شته دي چې دغه تاثیر ورو سیمه کې او نورو هیوادونو کې دلرای دا پیدا شي، ځکه تاسو پوهیږئ دغه مسیحونه د تجارت مسیحونه که بندېږي طبیعي چې دا په نرخونو باندې او د خلکو په ژوند باندې تاثیر کولی شي. بله خبره دا ده چې په دغه وخت کې هر هیواد کولی شي چې د خپل مشکلات سره سم د خلکو، یعنی د خلکو مشکلات سره سم دوی هغه څه لارې چارې باندې فکر وکړي کوم چې خلکو دپاره اسانه شي او ارزانه شي، یعنی دوی د نور بدیلې لارې د هغه مشکل دپاره ولټوي. مثلا اوس وخت کې افغانستان کې اول خو زه په دې باندې ډېر خواشینی په دې یم چې ولې زموږ حق چې هغه زموږ لاره ده، یعنی د پاکستان لاره دا د طالبان او د پاکستان د خوښې خبره نه ده، یعنی افغانستان د دغه برخه کې نړیوالو مراجعو ته شکایت کوي چې د پاکستان په لاره کې دا د افغانستان حق دی قانوني، ځکه موږ بارته لاره نه لرو، ځکه موږ محدود یو او دا زمونږ حق دی. هر څوک دغه لاره په موږ باندې بندوي، که پاکستان بندوي که طالبان بندوي، دا په حقیقت کې په خلکو باندې یو ظلم دی، د دوی په ستونو باندې لغته ایښودل دي. بل خبره دا ده چې داسې یو جنګي حالات کې موږ باید بدیل زر تر زره پیدا کړو. اوس که تاسو وګورئ منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر پر پیمانه په اصطلاح هیوادونه دي، چې هلته هر شی احتمال د دېشته تیل ګاز مثلا ترکمنستان شاید چې دا خبره مخکې هم و یعنی د افغانستان اوسنی حکومت دغه باندې فکر کړی لیکن اوس دا ضرور ده چې جدي د باید په دې باندې فکر وکړي چې دا د خلکو ستونزه د په داسې شرایطو کې حل شي مثلا ترکمنستان نه دوی ګاز او تیل واردولی شي د منځنۍ اسیا هېوادونو نه خوراکي مواد
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب اتمر د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت لغړی ډاکټر مخلص احمد صاحب سره مهم مرکه کړې ده ک اجازه مو وی ډاکټر صاحب اتمر دا مرکه به واورو په ګډه ډاکټر صاحب آیا ایران کې جګړې او بریدونو په افغانستان کې په بایو باندې تاثیر کړی او کنه
سلامونه درناوی دا جوړ روغ است وغدا چې افغانستان یو وارداتي اقتصاد لري نو په سیمه کې جګړه یا د لارې بندیدل بلا شک چې دا په مارکیټ باندې همدارنګه په نرخونو باندې د سوداګرو او د عامو لوس په روحي رواني باندې هم چې دا فشار لري خدا چې د تیلو ال پی جی او د انرژي برخه کې افغانستان یوازې د ایران د لارې واردات نه لري د مرکزی آسیا هیوادونو ترکمنستان او پاکستان څخه هم چې دغه توکي واردېږي نو په لنمحال ډول سره به شک یو اندازه تغییر برازي نرخونو کې به زیاتوال راځي هغه هم چې د لنمحال لپاره ډیر بلګ وي تقریبا د 50 تر 15% به نرخونه زیات شي خو کچېری دغه مسیر وګد مو دا وتل شو نو بیا امکان لري چې 40% یا زیات او کم په نرخونو باندې تاثیر وکړي خو که بدیل مسیرونه بدیل لارې همداسې فعال وي نو زیاتوالی عموما چې دا لنډمهاله وي او له بلې خوا څخه نه یوازې د لارې بندېدل بلکې په نورو خواوو کې که چیرې داخلي احتکار وي او که چیرې د دولت په نرخ کې تفاوت راشي او یا همدارنګه ترانسپورټي لګښتونه زیات شي هغه هم چې دا په نرخونو په زیاتوالي کې مستقیم اغیزه لري چې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارات حکومت چې د احتکار او همدارنګه د نرخونو د زیاتوالي لپاره چې د جدي کنټرول عملي کړی دا عملي کوي او دغه تشویش د احتکار او د نرخونو خودسرانه زیاتوالي وجود نه لري
افغانستان کوم اقلام واردوي او په بازار کې ارتزاقي اقلام وبیا څنګه ده اوس
لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړه چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی زمون زیاتره توکي چې د بهر وادو څخه واردې وکړه خوراکي توکي دي هغه نور ضروري ساختماني توکي دي وړه غنو موریجه غوړی بوره همدارنګه درمل او ټول ضروري اولیا مواد او نور توکي چې ده د گاونډي هوادو بل اخر د سیمې او نور هوادو څخه واردې دا چې تاسو ته معلوم ده چې تقریبا د سلور میاش څخه راهیسه زمونږه اصلي مسیر د ترانزیت چې ده کراچی د لارې څخه و هغه هم بند شوې ده او زمونږ د سوداګرو زیاتره توکي چې ده په کراچی کې همدارنګه په لارو کې په توقف پات شو په غوی باندې هم د ټنشان دمرج او نوري د ترانسپورت د توقف زیاتره جریمه او زیانونه راغل نو بلا شک چې دغه د مسیر تغییر دغه اضافي کرایه اضافي لګښت او همدارنګه اگر رواني تشويش چې سوداګرو لپاره چې پیدا شوی نو دا د توکو په قیمتونو کې همدارنګه ترانسپورټي لګښت کې د اسارو په کنګل پات کې دوه همدارنګه د اسارو د نرخونو په زیاتوالي او کمواله کې دا مستقیم چې په مارکیټ کې د توکو او همدارنګه د جنسونو د قیمتونو په زیاتوالي باندې اغیزه لري چې بلا شک موږ دا انکار نشو کولای چې نرخونه زیات شوی دي اتمن نرخونه په مارکیټ کې قیمت شوی دي او کله کله چې دا بعضی تبلیغات هم چې دا په مارکیټ باندې زیاتره اثر لري دغه ډول نوسانات چې نه یوازې په افغانستان کې یا زمونږ په هیواد کې یا زمونږ د سوداګرو لخوا دا په ټوله نړۍ کې معمول ده چې کله چې جنگي شرایط وي او کچیر لیاری بند شي او کچیر د ډالر نرخ په نړۍ کې زیات او کم شي یا د ټوکیو نرخونه چې دا په نړیواله کچه زیات شي، نو د هغه هیواد په مارکیټ کې حتماً چې دا نرخونه چې دا تغییر کوي.
ډاکټر صاحب، افغانستان وارداتي هیواد دی او پاکستان سره لارې بندې دي او جنگ دی. افغانستان پروستیو څلورو پنځو میاشتو کې د ایران له لارې واردات کول، که دغه لار هم وتړل سي، افغانستان د خپل بازار اړتیا یوازې له منځنۍ آسیا پوره کولی سي کنه؟ ستاسو نظر دی؟
دا چې افغان سوداګر لپاره د ترانزیت نږدې لاره، ارزانه لاره، مسون لاره چې د کراچي پاکستان لارې و، خو دا چې هر وخت به دغه لاره د یو شمېر سیاسي ستونزو او مشکلاتو، امنیتي مشکلاتو له کبله چې ده لاره بندېدله، د افغان سوداګرو ترانزیټي اموال او توکې په لاره بند پاتې کېدله، دوی باندې د ډمرج او ټنشار همدارنګه ترانسپورټي توقف لګښتونه راتلل، نو د دغه لارې بندېدل د ډېرو مشکلاتو په پایله کې بدیل لارې ته سوداګر مخه وکړه. نو دغه بدیل لاره که څه هم یو اندازه ګران تمامېږي، خو امید لرو چې موجوده کومه جنگونه چې په سیمه کې ده، که چیرې دغه هم توقف وکړي، دا هم چې دا یو بله گزار ده چې افغان سوداګر لپاره په مخ راغی، او زمونږ لا مالونه اوس هم چې دا اکثره په بندر عباس او لاره کې د ایران او همدارنګه د منطقې د ځینو هیوادونو د جنگ په نتیجه کې په توقف پاتې ده، چې دا هم موږ لپاره زیانمن دي.
بل پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، چې د ترکمنستان له لارې د ګرجستان او ترکیې کوریدور څنګه دی؟ هغه اوس فعال دی کنه؟
دا چې که بدیل مسیرونه مثلا د مرکزي آسیا هیوادونو لارې چې دا موږ اکثره خوراکي توکي واردوو، دا انشاءالله فعال دی، او دا د نرخونو د زیاتوالي مخه به انشاءالله دغه بدیل لارې چې د لارې څخه سوداګر وارداتو کې تر یو حده پورې چې دا مخنیوی کېدای شي.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سره مو مرکه واوریدله. تاسو له ازادي راډیو ستاسو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق احتمار را سره په لیکه دی. ډاکټر صاحب، څو دقیقې پاتې دي د خبرونه، که کوم پیغام لري چارواکو ته او د بازار د کنټرول د نرخونو د کنټرول په اکله، چې په اوسنی حالت کې چې لوی خوا د پاکستان سوداګری لارې تړل شوی دی او بل خوا په ایران او خلیج کې جګړه ده، په داسې حالاتو کې که تاسو وړاندیز کوئ مهرباني. څو لنډو څو جملو کې مهرباني.
دلته یو د دولت وظیفه ده، یو د تجار وظیفه ده، بل د خلکو وظیفه ده. د دولت وظیفه دا ده چې بدیلې لارې ولټوي، هغه امکانات چې دولت لري د نرخ په کنټرول کې، د لارو په خلاص پاتې کېدلو کې، او د سیمې د هیوادونو د تجارت په برخه کې د خپله د تجارانو مسؤلیت دا دی چې په دغسې وخت کې دوی احتکار ونه کړي، دوی کوشش وکړي چې ډېره ګټه ونه کړي تر یو حده پورې چې ممکن دی دغه ګټه راکمې کړي. بل د خلکو تقاضا ده چې خلک باید دغسې خپله خلک هم په دغه برخه کې، ګرچې خلک تر رواني تاثیر باندې لاندې راځي، ځکه دوی چې کله جګړه په همسایه هیوادونو کې ګوري، دوی کوشش کوي چې ډېر خوراکي مواد کور کې ذخیره وساتي. نو دغه شیان دي چې په نرخونو باندې ډېر تاثیر کولی شي. په دغه ټولو برخو کې باید دوی توجه وکړي، یا مسؤولین په دغه برخه کې
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اسحاق اسمر د برلین د پوهنتون استاد. زه له تاسو څخه مننه کوم. دغه راز د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت لغړی ډاکټر صاحب مخلص احمد څخه مننه کوم، او دغه راز د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر صاحب څخه مننه کوم. د مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ به او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.